کامگار و صحتمند باشه.
سلامونه و راس بخیر. وقت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه فرشته صحاکم او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په تازه خبرونو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دي د یو ډیموکراتیک واد پاړه د خبرو پرځای د خپلو داخلي ستونزې اواري ته پام وکړي او د خزو او انجونو د تعلیم حق ته د لومړی توپ ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راس راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لار تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواهي اجازه ورنکړي. هغې دا هم وویل چې طالبان باید پرې نږدي چې افغانستان یو ور بیا د والی ترهګری په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. روسه له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نقل قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې نا قانون سازمان وګرځوه. په فرمان کې دا شوی چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دي چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزی حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ٹی ٹی پی هم نن د اکتوبر 1 رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر 9 تر 13 بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پر پی ٹی ایم د بندیز غندلې دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز پریکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسون پرون د اکتوبر 6 پر خپل رسمي اکسپانا یا ټویټر لیکلی چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستلی او د خپلو غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخت پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخت نیولی او نامعلوم ځای ته لیږدولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپله طالبانو تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او ساتوالو د نیولو په باب سندي ویلي. د طالبانو در ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1545 میلی مترو ترمنځ وي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خبرداري هم ورکړل شوې ده. او په داسې وخت کې چې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د شنبه پوره سیلابونو لکتر لګه یو کسمړ او نور ګڼ پکې ټپیان شوې دي. په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه سمکه هم ویجاړه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو اته د شکورنې او د ستنیدو خبر ورکړل شوې دی. باختر خبری آژانس د طالبانو په کنټرول کې نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاله یو لس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاله دیش د نمروز د وریخم په لاله لاله شپېته او د هرات د اسلام کلا لاله و د شکورنۍ هیوا ترستنی شوې دي. په خبر کې ندی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه کې په زور افغانستان ته ستنی شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM 13 ونی ویلی وو یو میاشتې څخه باندې 213 تر افغانان له ایران او افغانستان ته راستانه شوې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره شو او کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاوو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدون کو یو زلبیا مو دی خبری ټول گیتا هر کلای کوما. زمونکه نن خبرونه که با واوری چه دا نن دا اکتوبر وما پر افغانستان دا امریکا دا یرغل درویشتمه کلی زده.
نه تروریزم دا امریکای پر مفهوم لمن زلال بلکه تروریستی گروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان مهاجرینو نیول.
تېره ورځ موږ فوټبال کوو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله پاکستاني پولیس موږ یوړو تھانې ته موږ نه ویزې غوښتې.
او د امناګي برېښنا کوټ کې د خلکو شکایتونه د برېښنا د نه موجودیت لامل
ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېرو مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوي دي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمون خبری ټول کې ته یو ځل بیا مخراغلی. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا د يرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنین اسکور شو افغانستان له بنیاد بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ملیونونه انجونی خوانځي او تولاړې د نارینه او ترڅنګ خزو پنړیواله کچ د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نورې خودي ټول لاسترونو ته څور پیښ شول. ځینې چارونکي په افغانستان کې د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې روانې نخوالې په تیره د خزو او اونجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغو پالیسیو پایله غني چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ له پرزیدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملی شوه. د موضوع نور تفصيل د احمد تکل په دې راپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړه سخت ستړي کړي وو لالس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیری افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 8مه د 1380 هجری لمریز کال د تلې یا میزان په 15مه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکور کړي ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي وو چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري کنه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 8مه امریکایي B-25 دوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکی پای ته ورسید. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی و چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
خوندي
کړم
او
د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له واکمنېدو وروسته د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیران یې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2006 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزئي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2006 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوی پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوری نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړای شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي، او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وکړو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کانفرنس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالتونو کې لا هم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا به ګرانه وي چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2مه د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of Al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یا نیول شوي او یا وژل شوي دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شول او اوس امریکا او نړۍ ډیره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه او امریکا د سپتمبر د 11 په حملو کې د خپلو وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشاره پترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوه.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهداف ته ورسېدلو، یعنی دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم ووژل شو، ونیول شو، او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعده مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و، دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستاني استخباراتو دغه کسان ونیول او امریکایانو ته یې په لاس ورکړه.
د پرځېدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له 10 ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح سوه، او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شوي، ځکه مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پر ځول و چې یوازې 2 میاشتې یې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و، او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو ناوړی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غوړو د لاریونونو پر مهال 100 ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د ادارت کړی او ویلي دي چې په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لوري بیا هم ځورول شوي دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا له افغان کډوالو غوښتي د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له کېلتیا دې ډډه وکړي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له 100 ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لوري ځورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یو یوړلو تھانے ته. موږ نه ویزې غوښتې، موږ ویزې لپاره اپلای کړی خو دلته ویزې لپاره چې اپلای کړې ویزې زر نه راځي، نو ویزو ډېر ځنډ تېرېږي. سره مو ډېرې خبرې وکړې بیا یې پرېښودو، خو موږ ته اختار راکړه چې بل ځل موږ سره ویزا نه وه، نو بیا به موږ ډیپورټ وي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې په مظاهرو کې افغانان نیولې دي. زه تقریبا 2 کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم. د پاکستان پولیس وخت نا وخت په بېلابېلو پلمو افغانان ځوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال 130 افغانان نیولی دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومي سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوئ او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نم غواړم دغه دوستان مو چې نیولې دي زما تعقیر مز دا د دوی له احساساتو نه کار اخیستل شوی ده. دوی باره کې تحقیق وکړي، دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کړي او دوی دې بیرته راخوسی کړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینه دی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نندو شنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړی شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 3000 اهدافو بمباري کړې او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډله بیا وایي چې د اسرائیل پر ځینو برخو یې هم حمله کړې دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 3000 اهدافو بمباري کړې، 3200 سمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړی شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول شول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 بجې ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوی و د څو شیبو لپاره چوپتیا خپله کړه. د اسرائیل پوځ وایي د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وویشتل سول، خو دغو مراسمو ته زیان وانه وښت. د اسرائیل پوځ کال مخکې د حماس د پراخې حملې په ځواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2000 کسان وژل سوي او څه باندې 9000 نور ټپیان سوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلې چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څنګه په تورلیست کې شامله کړې نه سیاسي څنګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیا او نصرالله تر وژل کېدو وروسته ایران 13 سیشنبه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل او اسرائیل یې د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړې ده.
نن سهار د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستی دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د اور تر لګېدو وروسته د 14 خبره ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د اور لګېدو خبر تایید کړی. خو د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې سندي ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلی چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوخته. بلخوا د روسیې دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه نن سهار د اوکراین لخوا 21 غبل شوی بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اورئ. د مناکې برېښنا کوټ چې نږدې 2 کاله وړاندې د جوړولو چارې د پیچ پر سیند پیل شوې وي لا هم د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د کاپیسا ودانیش شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میگاواټ برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به 4 کالو کې جوړ کړي. د بازار حکومتي دفترونو سربیره د زرګونه تورتم کورونو رڼا بکړي خو هغه ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. برېښنا کوټ ته 9.3 میلیون امریکایي ډالر ځانګړی شوی وو. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښتي چې د سیمې چمتو کړي.
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو سیدونکي وای د مناګې برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او هم یې ماشینونه له کاره لوېدلې دي. دا سداباد دوه تنو اوسیدونکو احسان الله او ګلرحمان ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیکي ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی غړول نه دی جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق براشه سرابات خراب روخانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس د وړو پوز یې خې د کچیته صحیح کار شي اوس دا برق کورنۍ ته ورکړی شي او خلک به مستفید وي.
کونړین وای 2 کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي. ماشینونه یې سپړلي خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د 13 اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند د کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دي دند وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلومه او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې و چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وي او ژمنه شوې وه چې کارونه به په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک فعالېدو او د تورتم کورونو روښانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدل. د نوروز سبا 15 دقیقې بحث کې د منځني ختیځ کړکېچ او د هغې اغېزې پر افغانستان باندې بحث وکړو، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو او اواری ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دی لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکېچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېزې وکړي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ نه قانونه اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکي لاریون یې کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه یې په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم ولاړل. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر 6 پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل. نوموړي لیکلي دي تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې لیکلي چې د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمې تر 14 بریدونه نه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلومه ځای ته لیږدولی دی. اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شو. او د ښځو د کرکټ د شلو او رونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې په نن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په 6 ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانېد سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو او رونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوې او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وشي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 15 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره سو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس دلی د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیه د جولای پر 1.5 د تهران په پلازمینه تهران کې په 14 کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله شوه. پاینې حل کې نن 2 اکتوبر نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی شوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي. احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر و، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پوهنتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
تاسو تاسو ټول ګټه سلامونه وړاندې کوم. د پامه خو لا نورم غورځولې دي. اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نه توجه خو لاړل، نو د غزې د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې د اثرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کیږي. او بیا د افغانستان د کومکو لیګلو لړۍ باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نورو ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
سلامونه تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی شي په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د عدم مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډیره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره سره ورسره زمینه کیږي د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات وي دي. هلته یو داسې ډله حکمت شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او
نه پریږدي، حتی هر څه په زور پې بندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
ډېره مننه عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړانګ کې د روان کړکېچ چې مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
سلامونه د باس ګډوال ته او ساسټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان د بخې چې کلون نمخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس داخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه، او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي، او دا د غرب او د سترو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عملي کیږي، او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولې جمهوریت وپرځول شو او ولې طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی، که څه هم دا عمیقه څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکی وه، او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګټو سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان پلي کېدل عملي نه و ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولې منځني ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګوري د کتاسو نړیوال مطبوعات تعقیبي د غو د خپلې کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو او د استخباراتي ادارو د خپلې کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولې افغانستان، ولې د منځني ختیځ هیوادونه؟ تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما در افغانستان ډیر ستر هیوادونه ډیر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه خصوصا د تیلو د پلوه د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جو پالیټکس له نقطه نظره منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهانو څېړلې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولوي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري، هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتې ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیره اونۍ د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي. او هدف یې همدغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله، نور علتونه هم شته. او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصله اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره شول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې تر لاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کړي او د 2021 افغانستان ولو کې سقوط هم کړی، موږ او تاسو ډېر توپیر نو. دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول، د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو، دا خو ښاره خبرې دي. مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګه نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخېدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی. مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریځ درلوده او خپل دریځ څرګندولی شو. نو لست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی. همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې ملسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډیر مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري، خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریځ لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د لایبتدا نه دا قناعت ورکړل شوی وو. خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو، شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډېر متحجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغسې ویډیوګانې جوړوي او پخوا یې د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی وو. یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې خنات ورکو او دوی داس فکر وکړو هیوادونه له ابتدان داس فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغیر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونه دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغیر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلي کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل وي. هغه سړی چې ښه سړی هم وي هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي سسې نه اوسپکه مکه را ورسوي که نه. یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چین ور سره تعامل کوي د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي بیا یې هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دي پېژندلي. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې واوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې ګویا پاکستان ګټې به تضمینوي په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کېږي په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پېژندل. امریکایانو خپله لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدي قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني. دا کلمه تر متن بيخي زیاته تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي وایي یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري. نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسې وې تر اوسه پورې چې وادم دې پر رسمیت باندې نه پېژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناک ده نو دښمني هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو یو د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېرې پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده. نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې متاسف ولیدل چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو پلوي سرچینې ځینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکوي چې دا یو خود جوش حرکت و دا رامنځته شو دا د خلکو د منځ څخه را وخوځېدې او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده. دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپرځول شول هغه هم یو پلان و د دغه پلان یو برخه و چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد را برسره سی وی دی ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه منئ چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې څګه وا هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم. اوس د طالبانو د راپور ځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او زه دې نتیجې ته رسیدلې یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرت کومه باور کړي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دې نه بودی د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبې د پلان د وی برخه په توګه باندې پات دی او کارول کیږي.
ډیر مننه. د وزید صاحب د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟ دوزت سب مایکروفون مو بند دی که مایکروفون
چلانه دسته ده چې دا اتحاد کلمه یو غیر حقیقی کلمه ده په سیاسی دگر کې. منگا تاسو که ده نور نره سیاسی فضا تا وګورو آلتا هم اتحاد نشته ده ده سیاسی نو ترمند اختلافات دیر زیادی پا جور بحثونه کی پا مختلف و مسائلو بانده نو پا سیاسی دگر کې اجماع بهتر کلمه ده چه سره و کارهی چې ولې د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. او دی کې لږ زره شاته پاتې دي باید کار وشي خو لازم نه ده چې یو واحد ډګر وي. کېدای شي چې څو ډګر وي بیا دا خپل منځ کې همغږي ولري او کوردینیشن ولري. ښه یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزی سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځانته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامیږي ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي د یو اساسي ستونزه هم دا ده. زه مطمئن یم چې یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافع سره ټکر کړي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري نو ډېر سیاسیون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب که په لنډو کې راته ووایس چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې یو وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایي یوازې هغه ولس نه شي رایه ورکوله بلکې هغه ولس چې طالبان یې په اوږو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې به هم وو جمهوریت له دغه نه به د له مزایاو نه به یې ګټه اخیسته. هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګلې ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې منځ کې ناست ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خو دا درې حالت دی. دغه دا ټول د نجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کېږي، ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کېږي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داوودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.